خبری در انتظار شماستن. اجمل اند اینجا با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیوست. سلام آقای اند، خوش آمدید.
دیر ازیت من مصطفی صدیقی قدرمند دوستان و تا سلام وړاندې کوو په دې خبری مجله کې. به د پکتیا د جانخیلو په ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو تازه حال اوریدونکو ته ورکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
چارواکی وایي د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر نن ماښامه له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د مالی وزارت وایي د دولتي تصدیو د وضعیت د ښه والي لپاره پر یوه پالیسۍ کار کوي. د قرغیزستان ولسمشر حکومت امر کړی چې په پلازمېنه بشکیک او د دې هېواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غښتلي کړي. چارواکی وایي د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر نن ماښامه له دولت ضد وسلوالو ونیسي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي له پرون راهیسې په روانو پوځي عملیاتو کې تر سلو ډېر دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د پکتیا د امنیت امیر سمونوال محمد ایوب ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
د پرانه یا پرانه عملیات کې یو سل شل نفره وژل شوي دي چې انشاءالله نور هم زموږ ځواکونه به مخ روان دي او نورو تلفاتو جزئیات نه بېزه په وخت تاسو ته معلومات درکړم.
د پکتیا د امنیت امیر زیاته کړه د جانخیل ولسوالۍ د تصفیه لپاره پوځي عملیات ځکه ورو روان دي چې دولت ضد وسلوال د خلکو په کورونو کې پټ سوي دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ځواک هم برخه لري. د جانخیل ولسوالۍ څلور ورځې مخکې وسلوالو ونیوله. دفاع وزارت هم ویلي چې د ولسوالۍ ته به تازه دمي ځواکونه ولیږي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ډلو ترڅنګ اوس حقانی شبکه هم هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته خوندي مرکزونه جوړ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریډ جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه د ځواک لري چې د داسې خطرونو په وړاندې مقابله وکړي.
طالبان او داعش په څنګ کې د حقانی ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجي استخباراتو په وسیله په جانخیل کې خپل نظامی مرکز جوړ کړي.
رادمنش زیاته کړه چې جانخیل ولسوالۍ به ډیر ژر ونیول سي. د مالی وزارت وایي د دولتي تصدیو د وضعیت د ښه والي لپاره پر یوه نوې پالیسۍ کار کوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پالیسۍ د جوړېدو هدف د تصدیو د فعالیت وده ده.
د افغانستان مالی وزارت د تصدیو د ښه والي یا پرمختګ لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي او د دې پالیسۍ هدف دا ده چې څنګه زموږ د تصدیو فعالیت زیات شي، هم عایداتي سرچینه وګرځي او هم د کارموندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
تاسو ازادي راډیو ته واجست. جمهوری ریاست و افغان حکومت اطلاعات او تعدلس رسی قانون توشیح کړ او په دې اړه د رسنیو له استادو سره بحثونه او خبرې پیل سوي دي. د جمهوری ریاست په لامه کې راغلي چې د رسنیو د کارکونکو په غوښتنه ولسمشر محمد اشرف غنی د اطلاع رسونې د خبریالانو د ستونزو د حل او د بیان د ازادي د غشتلتیا لپاره مفصل حکم خپور کړ. په دې حکم کې د معذب نهادونو له طریقه د مطبوعاتي سرغړونو د تړنې غوښتنه سوي ده. د سربیا دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه یې درې کسان نیولي چې هڅه یې کوله څلور شپېته افغان پناه غوښتونکي دغه هېواد ته قاچاق کړي. په دغو افغانانو کې یوه امیندواره ښځه او یو څلور کلن ماشوم هم شامل دی. د سربیا دفاع وزارت نن ویل چې پرون ناوخته د پولیسو او پوځ د ګډې ګزمې پر مهال دغه قاچاقچیان د بلغاریا سرحد ته نږدې چې هڅه یې کوله پناه غوښتونکي د موټرو په مرسته ولېږدوي نیول سوي دي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف حکومت امر کړی چې په پلازمېنه بشکیک او د دې هېواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غښتلي کړي. وروسته له هغې چې نن په پلازمېنه بشکیک کې د چین پر سفارت ځنوژونکی حمله وسوه، درې کسان ټپیان شول. د قرغیزستان ولسمشر دغه امر صادر کړ. بلخوا د چین په پلازمېنه پیکینګ کې د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چون ینګ دغه حمله وغندله.
چین د دې حملې له کبله ټکان خوړلی او د تاوتریخوالي دغه شدید عمل په کلکه غندي. د چین د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د چټک اقدام میکانیزم فعال کړ او د قرغیزستان له لوري غوښتنه کړې چې په دغه هېواد کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې په ټاپیانو کې دوه تنه د سفارت ساتونکي دي. د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د صحي وضعیت په اړه نن هم معلومات نسته. حکومت دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې کریموف د ناروغۍ له کبله روغتون ته انتقال سوی، خو تر هغه وروسته د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي. فرغانه خبری اجنس په زده نقیز راپور کې د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي کریموف مړ شوی. خود روسي د خبری اجنس انټرفاکس په ګډون نور رسنوي بیا راپور ورکړی چې کریموف ژوندی خو ناروغ دی. د روسي حکومت په ځینو امریکایي رسنیو کې هغه خبرسیوي راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوي روسیا شاید امریکا د آنلاین انتخاباتي سیستم په حق کولو کې دخیل وي. په پام کې ده د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په نومبر میاشت کې وسی. د روسي د حکومت د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف نن ویل چې دغه راپورونه کاملا بې اساس دي. د امریکا رسنیو پرون راپور ورکړ چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د امریکا د انتخاباتو دوه آنلاین سیستمونه حق شوي دي. د کاسو پولیسو شپږ کسان د پارلمان پر ودانۍ د راکټ ویشتلو په تور نیولې دي. یوې سخت دریځې ملت پالې ډلې د اګست میاشتې په لومړیو کې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. دوو موټر سایکل سپرو کسانو د اګست پر څلورمه د پارلمان پر ودانۍ حمله کړې وه. مشکوک کسان د اپوزیسون ګوند ویتر ویندوسی غړي دي. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو نن ویل د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا شپږ نیم زره پناه غوښتونکي چې په ماتو ګوډو کښتیو کې سپاره وژغورلي دي. دا په 2018 میلادي کال کې په یوه ورځ اروپا ته د روانو کډوالو تر ټولو ستره جوپه ګڼل کیږي. د ایتالیا چارواکو نن ویل چې د ژغورنې څلوېښت عملیات یې کړي او ډیری افریقایي پناه غوښتونکي چې په دغو کښتیو کې سپاره وژغورل.
دوستانو وړاندې به په دې نیم ساعت خبرې مجله کې واورئ چې د پکتیا چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر ماښامه له دولت ضد وسلوال ونیسي. همدارنګه د پکتیا د امنیت الامر سمنوال محمد ایوب سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم د سه شنبې په ورځ د هندوستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو پوځي لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو او داعش ترڅنګ حقانی ډلې هم په افغانستان کې د خوندي مرکزونو لټه پیل کړې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو له دې خبره وو چې د یمن جنوبي خارادن کې په یو بومي چاودنه کې څلور پنځوستانه نوي ګمارل شوي حکومتي سرتیري وژل شوي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د آزادې رادیو ده. دوستانو چارواکي وایي د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر ماښامه له دولت ضد وسلوال ونیسي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي له پرون راهیسې په روانو پوځي عملیاتو کې دغلته لسګونه وسلوال وژل شوي دي. همدا اوس سره له پکتیا څخه د آزادې رادیو خبریال داود تپان په تماس کې دی. تپان صاحب، د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د روانو عملیاتو تازه حال کراته وایي.
مننه. لکه څنګه چې تا وویل د پکتیا امنیتي چارواکو سره د ټلیفون پر کرښه وویل چې په سیمه کې عملیات روان دي. اوس هم د جانخیل ولسوالۍ د چیلم په ساحه کې هوایي ځواکونه بمبار کوي. هغه جګې نقطې چې وسلوال پکې ځای په ځای و او خپلې وسلې پکې په د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ځای په ځای کړی، په هغوی باندې بریدونه کړي دي. د ورګوړ او لواړي سیمې په استقامت افغان پولیس واکونه سیمه ته داخل شوی او د چمکنی ولسوالۍ په چاراتراب کې وسلوال په نخ کړی او دوی پسې عملیات او پلټنې پیل کړی دي. د پکتیا امنیتي چارواکي یو خبره کوي چې دوی په دې وروستیو کې د دوی عملیات لکرار په دې خاطر سول چې دوی د وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو څخه د دوی په خبره د سپر په توګه استفاده کوله. خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي چې دوی رښتیا هم د دغو خلکو د سیمې د خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي که څنګه. خو چارواکو په خبره چې په دغو اوسنیو بریدونو کې چې روان دي یو سل اویاو تنو ته د وسلوالو د وژل شویو کسانو شمېره ورسېده. سی موسی اسرمیا او سور صلیب ادارې دواړه لګیا دي او د وسلوالو طالبانو هغه مړی د سیمې څخه راوباسي او هغه کسان خپل کورنۍ یا کسانو ته رسوي. بله هم
ډیر زیاته مننه داود تپان و چې له پکتیا څخه د جانخیلو د ولسوالۍ د تازه وضعیت حال راکوه. تپان څو شیبی مخکې د پکتیا د امنیت لامر سمنوال محمد ایوب سره د جانخیلو پر وضعیت مرکه کړې ده. مرکه به واورو.
جانخیلو ولسوالۍ په اړوند سیمه کې په
رباط مناطقو کې او وزګل مناطقو کې زمو خطات مخ پر وړاندې روان دي. هوایی او ځمکني عملیات زمو دي امنیتی ارګانونو په انافا او دښمن ته ډېر درنو تلفات په هغه سمو کې وخت دي چې په دې تلفاتو کې یو د دې یو لړ هغه لوړ رتبه اراکین هم موجود دي چې د جانخیل ولسوال دی او د تکمنۍ نام نهاد تشتنامه ولسوالان دي هم پکې حاضر شوي دي.
په دغه عملیاتو کې څومره ځواکونو برخه اخیستې ده؟
په دې ځواکونو کې خاص کې د پولیسو او کمانډوي ځواکونه او په پلي او د پیپاندر په خلو اردو پولیس ځواکونه دې کې اشتراک کړی دی. تعداد موږ ته مشخص معلوم نه وي. انشاءالله په ښه شکل روان دي. او خو کې یو مشکل چې موږ لرو د طالبان د کورونو او د خلکو نه د خلکو د کورونو استفاده کوي. په دغه ساحو کې موږ یو څه په احتیاط د رباط په مناطقو کې د خلکو د کورونو نه استفاده کړي. موږ د هغه په هغې په خاطر باندې یو څه د خپل عملیات یا د شپې یا د سهارنۍ په وخت کې موږ په دغه ساحو کې مخته بولي چې موږ یو څه مخه ډب کړي وای. انشاءالله زموږ به نن د شپې په اوایلو کې دغه څه ساحې چې تعدیدات بلند په دښمن دی دغه ساحې به موږ خپل
د څه ویلای کېږي چې د طالبانو والی سوال د جان خېلو دی مشل سي.
ما خو د وخت درته مخکې درته ویلی چې په دې کې د دی لوړ رتبه اراکین تشپنامه والی او تشپنامه ولسوال وژل شوي دي. نو د موږ د هغه کشکور بانو د معلوماتو له کبله په دې پرنۍ یا پرنننۍ عملیاتو کې 130 نفره وژل شوي دي چې انشاءالله نور هم زموږ ځواکونه پر مخ روان دي او د نورو تلفاتو جزئیات نه بېزه په وخت را تاسو ته معلومات درکړم.
څومره سیمه د جان خېلو استاد په لاس کې ده او څومره د وسلوالو سره ده؟
هغه ساحه د دښمن خو د جان خېلو ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې یو کوهزار او جنگل زار هغه ده ولسوالۍ ده. بعض ساحه ما مخکې درته ویلی چې د کورونو او د خلکو د پټنځای په شکل باندې د هغې نه استفاده کوي. نو هغه ساحې ډېرې ساحې د ولسوالۍ زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کښې دي او هلته تصفیوي عملیات روان دي. انشاءالله چې هغه ساحې چې موږ ته تهدید دی د مساخېلو خواته د خوست ولایت هغه مناطق موږ مکمل تصفیوي عملیات کوو او تاسو به وخت پر وخت معلومات کوو.
دا هم راته ووایي چې تاسو سره وروستۍ پوښتنې په توګه د مرکز کابل نه کوم مرستندویه ډلې راغلي دي که نه او په هوایي عملیاتو کې امریکایان شامل دي که نه؟
و په پرون رئیس موږ سره په هغه هوایي ځواکونو په کومک قید دی چې زموږ دغه څه بعضې تهدیدات چې ما مخکې درته یاد کړه چې دا کوهزار منافق دي دلته دښمن پکې پټ شوی دی. هغه ساحې مکمل بمبار کړي دي او دغه بعضې ساحې چې دی پکې کشت ګذار کوه په هغه باندې سخت بمبار شوی دی. د هغې په نتیجه کښې زیات شمېر دښمن د مینه تللی دی او موږ چې د هغه کابل نه هم تازه دمې قطات رسېدلي چې انشاءالله زموږ د په دغه لاره باندې په انشاءالله چې په دې مسیر باندې څه مینه چې دی خښ کړي وو هغه به هم د ورځې تر آخره پورې پاک کړو.
دا هم راته ونه ویلې چې دغه هوایي ځواکونو کې امریکایانو مرسته وکړه نه؟
خارجي ځواکونه دي. بله،
د پکتیا د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب سره مو د جانخیلو پر وضعیت مرکه واورېده. دوستانو، باید یادونه وکړو چې دا مرکه تقریبا یو ساعت مخکې ترسره شوې ده او تر هغې راوروسته ښایي په وضعیت کې بدلون نه راغلی وي. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د افغانستان لوی درستیز قدمشاه شهیم د سه شنبه په ورځ د هندوستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو پوځي لوړپوړو چارواکو سره کتلي. په هندوستان کې د افغانستان سفیر وایي د دغې لیدنو پر مهال افغان لوري یو شمېر غوښتنې مطرح کړي چې د هندوستان له لوري ورته مثبت ځواب ویل شوی. په دې اړه به د ملالۍ بشیر څخه نور جزئیات واورو.
د افغانستان لوی درستیز د سیشن به پورت د هندستان له لوی درستیز او یو شمیر نورو په ځل وړپړو چارواکو سره ولیدل. دا خبره په هندستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. شاغلی شهیم د هندستان حکومت ته د هغو وسلو فهرست وړاندې کړ چې افغانستان یې غوښتنه کوي او د شاغلی عبدالی په وینا هندستان ورته ډیر مثبت ځواب ویلی دی. شاغلی عبدالی زیاته کړه چې د دې غوښتنو په ځواب کې هندوستان ویلي چې ډیر ژر به یو تخنیکي پلاوی کابل ته ولیږي او د نوي الوتکو غوښتنې ته یې هم مثبت ځواب ویلی دی.
افغانستان ته تسلیم شي مهمه بل موضوع چې د رسمي ناست په ترڅ کې مطرح شو هغه دا چې افغانستان کې دینی تیاری د پخوا څخه MI-18 او دغسې MI-15 او دغسې نور روسي ساخت تیاری په افغانستان کې شته او د فعالیت څخه لوېدلي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کی.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر او د هندي سیال منوهر پریکار د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې سره ولیدل او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د امریکا او هندستان د یادو چارواکو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی په خپلو خبرو کې نوې دیلی ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وروستي سفر په اړه هم یادونه وکړه. نیکولسن د رواني میاشتې په لومړیو کې هندستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له حکومت یې له افغانستان سره د نورو وسلو د مرستو غوښتنه وکړه. ټاکل شوی د جان کیری د هندستان له ولسمشر نارندر مودي سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړي او افغانستان به هم د خبرو د ایجنډا برخه وي. په داسې حال کې چې امریکایي او هندي چارواکي د افغانستان او هندستان ترمنځ د شور روابطو او نظامي مرستو په اړه خبرې کوي، د راپورونو له مخې دا حقیقت پاکستان ته د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د هندستان چاپ ورځپاڼې دی هندو مدیره او د سیمه ییزو سیاسي چارو کارپوه سوهاسنی حیدر وایي له افغانستان سره د هندستان د نظامي مرستو په اړه د امریکا چلند په دې وروستیو کې تغییر کړی دی. سوهاسنی حیدر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
In the past, America has always dissuaded India.
پخوا امریکا هندستان له افغانستان سره له نظامی مرستو منع کاوه، ځکه فکر یې کاوه دا به د پاکستان لخوا کلک عکس العمل راوپاروي. هر ځل چې هندستان له افغانستان سره نظامی مرستې زیاتې کړي دي، له تروریستي حملو سره مخامخ شوی دي او هندستان هم له هر ډول مرګونو وسلو له کارولو ډډه کړې ده. خو په دسمبر میاشت کې دا هر څه بدل شول او هندستان له افغانستان سره د څلورو هلیکوپترو د مرستې پریکړه وکړه. په راتلونکو څو میاشتو کې به واورو چې هندستان له افغانستان سره کومې نورې مرستې کوي.
Really about exactly what else India can do for Afghanistan.
خو میرمن حیدر زیاتوی چې هندستان پښکاره ویلي چې په افغانستان کې د پوځي رول لپاره د امریکا اجازه ته اړتیا نه لري. د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو او د امریکا د فلوریدا پوهنتون استاد محمد تقی هم په دې باور دی چې د هندستان او افغانستان د اړیکو په اړه د امریکا سیاسي درید تغییر کړی دی. دی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې سره موجوده وخت لري، دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه و، او بل خصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم برید وشو په کابل کې، هغې سره خو نور هم پکې د امریکایي موقف کې
ټاکل شوی. د هندستان له ولسمشر نارندر مودي سره د جان کیری د لیدنې پر مهال به د کشمیر په اړه هم خبرې وسی او جان کیری به له هندستانه غوښتنه وکړي چې د کشمیر په اړه له پاکستان سره خبرو ته کښېني. خو ښاغلی تقی وایي چې د کشمیر نوم سیمبولیکي یاد شوی دی او هندستان به دا غوښتنه ونه مني، ځکه هندستان وایي کشمیر یې د خاورې برخه دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د حراست او ثبات شورا وایي چې د سیاسي شخصیتونو سره په همغږۍ ډیر زر د همفکرۍ تورنوم لاندې وغونډه جوړوي. د دې شورا ویان د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې دا غونډه کې به د ګډونوال د هیواد د برخلیک په اړه یو مناسبه پریکړه وکړي. د موضوع نور حال د یوسف خان زادران په ریپورت کې اورو.
د حراست او ثبات شورا وایي چې ډیر ژر یو غونډه رابولي ترڅو د هیواد او خلکو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د نظر وروستیو اختلافونو او په حکومت کې د مدیریت تشه د دې لامل شوي چې یادو ستونزو ته باید د هواري لار ولټول شي. ښاغلی رشتوال وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي دې غونډې ته د هیواد دننه او بهر میشتې سیاسي څیرې رابولي ترڅو د هیواد د راتلونکي په اړه ځانګړي وړاندیزونه ارائه کړي.
مو کانفرنس له تحت عنوان
موږ د هم
فکری په نوم د ټولو داخلي او بهر میشتو سیاسي قوتونو غونډه راپولو او زموږ باور دادی چې نور باید د هیواد د برخلیک په اړه خلک پریکړه وکړي.
د حکومت د دوه مشرانو ترمنځ اختلافونه د مدیریت کمزوري په سیاسي تفاهم لیک د دواړو مشرانو نه عمل هغه انتقادونه دي چې د حراست او ثبات شورا یې اندېښمنه کړې ده. دا شورا د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لویې جرګې رابللو او د ولسي جرګې انتخاباتو اړوند هم د ملي یووالي حکومت په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د حراست او ثبات شورا له یو شمېر سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو څخه جوړه ده چې تر دې پخوا یې هم د بېلابېلو مسایلو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د وړاندې د نوې ملي جبهې په نوم ډلې هم د حکومت پر دوه کلنو کړنو انتقاد کړی او ویلي دي چې د روان وضعیت دوام د افغانستان لپاره خطرناک دی. د ملي یووالي حکومت ویاندویان وایي د حراست او ثبات شورا د دریس په اړه څه نظر نه لري. خو د ولسي جرګې غړی محمد عارف رحماني وایي چې په حکومت د منتقدو ډلو ټولې هڅې باید یوازې د اصلاحاتو لپاره وي.
د غبرګونونو او دریځ غوره کول په دې معنا نه دي چې موږ دې د حکومت د چپه کولو لپاره هڅه وکړو او یا دې فتواوې ورکړل سي. باید هڅه وسي چې په نظام کې ظرفیتونه فعال کړو.
له دې سره ښاغلی رحماني وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي غونډه که د نظام پر وړاندې فتواوې ونه لري د بحران څخه د نجات لپاره خپل اغېز درلودلی شي.
بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې له ښځو سره د زور زیاتي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دې کمیسون ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال د پیل راهیسې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي 2621 قضیې ثبت شوې دي. خان محمد سیند په موضوع له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ښځو د پوهې د کچې ټیټوالی، محاکمو ته د دوی نه لاسرسی، د زور زیاتي د قضیو ځنډېدل، ناوړه دودونه، د فساد شتون، د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت او د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د منع د قانون نه پلي کېدل هغه موارد دي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي پیښې زیاتې کړې دي. د دې کمیسیون مسؤلین وای په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو شمېرې لوړې شوې او د دوی په خبره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې اړه په هیواد کې 2621 قضیې ثبت شوې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیو کې 13 د وژنو او جنسي تیریو دي.
په وروستیو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي شمېرې لوړې ښودل کېږي. زموږ په سیمه ییزو دفترونو کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي 2621 قضیې ثبت شوې چې 13 قضیې د وژنو او نورې د جنسي تیریو دي. په دې قضیو کې 18 د غور په ولایت کې ثبت شوې دي.
ښاغلی بیدار وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي قضیې د غور له ولایت او وروسته د هیواد په شمالي ولایتونو کې زیاتې ښودل شوې دي. د غور په ولایت کې د 13 کلنې ریحانې سر پرې کېدل او د میړه لخوا د زهرا په نامه د یوې مېرمنې سوځول له ښځو سره د زور زیاتي تازه پیښې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پیښې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي یوازینۍ پیښې نه دي، بلکې د دې کمیسیون لخوا په لسګونو داسې نورې قضیې هم ثبت شوې چې د مختلفو دلایلو له امله کورنیو پټې ساتلې دي. یاد کمیسیون له حکومت غواړي چې دا قضیه دی جدي و پلټي او عاملین دی مجازات کړي سو د دغه زور زیاتۍ مخاوني ول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي پیښې تاییدوي، خو وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو شاملېدل کولی شي چې دا ډول پیښې کمې کړي. دا خبره د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت په ګډه ناسته کې وکړه.
زنان به مسابقه قشر آسیب پذیر همیشه در جامعه مورد خشونت های
شدیده و زیانمنیدون که قشر پتوگه تل پر طولانه که لمختلف و زور زیاده سر مخصوی دی. دا پولیس و پلیکو که دا شدز موجودیت ضروری کنل کیشی. دا کولیسی چی دا شدز و دا حقون و دا دفاع او دا دای پولاندی دا زور زیاده پا مخنوی که مهم رول ولری.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی به هغه مهال کم شي چې خلک، دینی عالمان، حکومت او مدني فعالان د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپوږګلا ساده یې راډیو ناورې ده. یمن په جنوبي خارادن کې په یوې بومي چاودنې کې 450 کسان نوي ګمارل شوي حکومتي سرتیري وژل شوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ادن شهر د امیر وختي چارواکي وای په غچودن کې چې دوه شونځیو او یو جماعت نږدې سوی د تر 500 ډیر کسان وژل سوی او نږدې او یا تنه ټپیاندي. عیني شاهدان وای د چاودیدونکو موادو ډک لاري هغه ودانی ته ننوتل چې د شونځیو جماعت تر څنګ و او هلته د دوی په خبره ډیر کسان راټول سوي و. امنیتی چارواکي د برید کوونکي نوم احمد سیف یادوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د اعماق په نوم یوه ویبپاڼه چې په داعش ډلې پورې اړوند بلل کېږي ویلي چې دا برید د اسلامي دولت ډلې یوه غړي کړی دی چې د دوی په خبره شاوخوا 60 نوي استخدام سوي سرتیري پکښې وژل سوي دي. د بیپولو ډاکترانو ډله وایي چې په عدن کې د دوی روغتون ته د وړل سوي مړو شمېر 450 تنه دی. په یمن کې حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو او هغو کسانو په وړاندې جنګیږي چې د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پلویان دي. د دغه هیواد کورنۍ جګړه د دې سبب سو چې د داعش په څیر وسلوالې ډلې د یمن جنوب ته ځان ورسوي. د ملګرو ملتونو اداره او د بشري حقونو ډلې اټکل کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته هوایي بمباري له پیل دو سره چې د 2015 کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو د ځپلو په هدف پیل سوې تر اوسه لږ لسر کسان وژل سوي دي. په دغو جګړو کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په هغه هیواد کې دننه له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پلویانو د 2014 کال په سپتمبر کې د یمن پلازمینه سنا ونیوله او د عبدالربو منصور هادي حکومت یې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کېده تیښتې ته مجبور کړ. که څه هم د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر یوه حده وتوانېدل چې حوثي یاغیان د یمن د جنوب په لور شاتګ ته مجبور کړي خو په دې نه دي بریالي سوي چې په بشپړ ډول یې له پلازمینې او د یمن له شمالي برخو وباسي.
دوستان هوز مغغلا ازادي راډیو ناوري اخواته په داسې حال کې چې ترکیه اردن نن اعلان وکړ د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د ترکیه په شمال کې د انقره د پلوي ځواکونو د پرمختګ لپاره د داعش مورچی بمبار کړی دی. واشنگتن پرون په ترکیه او د سوریه په شمال کې کوردی ملیشو باندې غږ وکړ چې ل خپل منځي جګړو لاس واخلي. سلطان محمد سرور د رويټرز د خبري اژانس د ریپورت په استناد نور جزئیات تروري.
د ترکیه اردو نن وویل په داسې حال کې چې د انقره له ملاتړه برخمنو ځواکونو د سوریې سرحدي جرابلس ښارګوټي کې نور هم پرمختګ وکړ. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه دغه ښارګوټ ته نږدې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مورچې بمبارد کړې. د ترکیه اردو وویل چې 2A10 ډوله الوتکو د اسلامي دولت ډلې دوه مورچې له منځه یوړې. د ترکیه ملاتړو ځواکونو تیره اونۍ د جرابلس ښارګوټۍ د اسلامي دولت ډلې څخه ونیو خو تر هغې وروسته یې د خپلو بریدونو مخه هغو سیمو ته واړوله چې د کوردي جنګیالو په لاس کې دي. د امریکا دفاع وزیر پرون په دواړو خواوو غږ وکړ چې په خپل منځ کې جنګ ودروي او خپله ټوله پاملرنه د داعش ضد جګړې ته واړوي. اش کارتر وویل
موږ په دواړو خواوو غږ وکړ چې په خپل منځ کې جنګ ونه کړي او د داعش خلاف جنګ باندې تمرکز وکړي. دا له دواړو لوریو سره زموږ د همکارۍ اساس دی.
د اش کارتر له دغو خبرو مخکې د امریکا د دفاع د وزارت پرونی اعلامیه وویل چې د سوریې په سرحدي جرابلس ښارګوټي کې د کوردي ملیشو او ترکی ځواکونو ترمنځ نښتې د ژورې اندېښنې وړ دي او نه زغمل کیږي. واشنگتن د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو په نامه کوردي ملیشه د داعش خلاف جنگ کې یو ډاډمن او اغیزناک ځواکني او ملاتړی کوي. د سوریې د پالیسی په حق له اختلافاتو د ناتو د دواړو غړو هیوادونو ترکی او امریکا ترمنځ اړیکې لمودي راهیسې ستونزمنې کړې دي. په داسې حال کې چې ترکیه د امریکا په مشرۍ داعش ضد ائتلاف کې غړیتوب لري، د هغې مرستې په حق له اندېښمنه ده چې واشنگتن یې کوردي جنګیالو سره کوي. انقره په سوریه کې دغه کوردي جنګیالي د خپلو کوردی باغیانو ملاتړی ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خاورو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري نو بیا کولای شي هر چیرې چې اوسئ زموږ د ویبپاڼې لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویبپاڼې کې زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه، ونیس پروګرامونه، لاکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو.com. دا خبرونه خبری مجله په دې خبرګوټي پای ته رسو چې په ازبکستان کې د منځنۍ اسیا او نورو شاوخوا هیوادونو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې د ازبکستان ولسمشر ومري یا د ناروغۍ له کبله د خپلې دندې د دوام وړتیا ونه لري، نو د هغه هیواد مشري به څوک کوي؟ اته اویا کلن اسلام کریموف د مغزي خونریزې له کبله په روغتون کې بستر دی او د هغه جوړېدو ته ډېره تمن نشي کېدی. د ازادۍ راډیو د ازبکي څانګې د ازبکستان د راتلونکي په اړه او د کریموف د احتمالي ځایناستي په اړه یو تحلیل خپور کړی چې زموږ په سهارنۍ خپرونو کې درته وړاندې کوو. اوس فرشته نگا په سټوډیو کې ده او پر روانه نیم ساعت خبری مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملن، شام بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. ششونیم شام و وقت کابل شده. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد. مقامات افغان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت خبر دادند. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه جوید نعیمی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط ها مقام های افغان می گویند تا شام امروز ولسوالی جانی خیل پکتیا از وجود شورشیان پاکسازی خواهد شد. سه قاچاقبر که 64 پناهجوی افغان را در سربیا انتقال می دادند بازداشت شدند و از سرنوشت رئیس جمهور ازبکستان به دنبال خونریزی دماغیش گزارش در دست نیست. این هم مشروع خبرها. مقام های افغان میگویند تا شام امروز مناطق باقی مانده ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا را از نزد شورشیان پس خواهند گرفت. به گفته مقام ها در عملیات نظامی که از دیروز آغاز شده بیش از 100 تن از شورشیان در پکتیا کشته شدند. محمد ایوب عامر امنیت ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت تلفات سنگین به شورشیان در جانی خیل وارد شده است. در عملیات دیروز امروز بیش از 120 شورشی کشته شدند. نیروهای ما با قوت به پیش می روند و درباره تلفات تازه شما را در آینده در جریان خواهیم گذاشت. به گفته عامر امنیت ولایت پکتیا عملیات در ولسوالی جانی خیل به خاطر به کندی روان است که شورشیان در خانه ها جا گرفتند. گفته می شود که نیروهای بین المللی از طریق هوا با نیروهای افغان همکاری می کنند. شورشیان 4 روز پیش ولسوالی جانی خیل را گرفته بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار طالبان و داعش حالا شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز امن در افغانستان است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که نیروهای افغان این توانایی را دارند تا تهدیدها را دفع و از کشورشان دفاع کنند.
طالبان و داعش پسند که ده حقانی گروه
در کنار طالبان و داعش شبکه حقانی هم میخواهد به واسطه استخبارات خارجی در ولسوالی جانی خیل برای خود مرکز نظامی ایجاد کند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که عملیات برای تصفیه کامل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا ادامه دارد. جزئیات در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع سربیا میگوید نیروهای امنیتی این کشور 3 تن را بازداشت کردند که تلاش داشتند 64 پناهجوی افغان را به صورت قاچاقی انتقال دهند. در میان این افغانها یک زن حامله و یک کودک 4 ساله هم شامل بودند. وزارت دفاع سربیا امروز گفت 3 قاچاقبر که دیروز تلاش داشتند پناهجویان را به واسطه موترها انتقال دهند در نزدیکی مرز بلغاریا در نتیجه یک ازمه مشترک پلیس اردو بازداشت شدند. به گفته این وزارت 34 پناهجو در یک موتر سوار بودند و تلاش می شد تا 30 پناهجوی دیگر با وسیله 2 موتر دیگر منتقل شوند. در حال حاضر سربیا، بلغاریا و مقدونیا گروه های گزمه را برای کنترل مرزهایشان گماشتند. آنها می خواهند جلو کسانی را بگیرند که می خواهند به صورت قاچاقی به اروپا برسند. این هم تحولات منطقه و جهان. وضعیت صحی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز نامعلوم است. تاشکند درست پیش اعلان کرد که کریموف به خاطر بیماری به شفاخانه منتقل شده، اما پس از آن در مورد وضعیت صحی وی به صورت رسمی چیز گفتن نشده است. خبرگزاری فرغانه در گزارش‌های ضد و نقیض و نقل از منابع نامعلوم گفته که اسلام کریموف درگذشته است، اما خبرگزاری انترفاکس روسیه و شمار از رسانه‌های دیگر گزارش می‌دهند که کریموف زنده است اما در بیماری سر می برد. در یک بیانیه حکومت ازبکستان که درست پیش نشر شد گفته شده که وی برای تکمیل معاینات صحی به زمان بیشتر نیاز دارد. لالا کریموف و دختر اسلام کریموف دیروز در اینستاگرامش نوشت که وضعیت پدرش به دنبال خونریزی دماغی بهتر شده و در یک شفاخانه تاشکند تحت مراقبت جدی قرار دارد. اسلام کریموف 78 ساله است و سال 1991 میلادی و با فروپاشی شوروی سابق رئیس جمهور ازبکستان بوده است. به دنبال حمله انتحاری امروز در برابر سفارت چین در بشکک پایتخت قرقیزستان، رئیس جمهور آن کشور دستور داده که اقدامهای عملی ضد تروریسم افزایش یابد. الماس بیگ آتمبایوف امروز گفت که حادثه امروز یک حمله تروریستی بود. معاون صدر اعظم قرقیزستان میگوید که انتحار کننده با موتر از مملو از مواد منفجره دروازه سفارت چین را هدف قرار داد. در این رویداد حمله کننده کشته شد و 3 کارمند سفارت زخم برداشتند. هواچون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این رویداد را شدیداً محکوم کرد. چین از این حمله تکان خورده است و چنین اعمال مملو از تشدد را با جدیت نکوهش می کند. وزارت خارجه چین به صورت فوری یک میکانیزم را فعال کرد و از جانب قرقیزستان خواست تا برای مسئولیت اداره های چینایی و شهروندان این کشور گام های مناسب بردارد. در برخی از گزارش ها گفته شده که دو تن از زخمیان محافظین سفارت بودند. و نیروهای بحری ایتالیا حدود 6500 پناهجو را که در کشتی‌های غیر مسئول به آن کشور می‌رفتند نجات دادند. بر اساس گزارش‌ها آنها در نزدیکی سواحل لیبیا دیروز از غرق شدن نجات یافتند. مقام‌های ایتالیایی امروز گفتند 40 عملیات جداگانه این نجات را انجام دادند و حداکثر از پناهجویان آفریقایی نژاد را از آب‌ها نجات دادند. عملیات دیروز از بزرگترین ماموریت‌های نجات در یک روز به حساب می‌آید. پیش از این روز یک شنبه حدود 1100 پناهجو توسط مقام های ایتالیایی در هاپ‌های سیسیلی نجات داده شدند. آنها می‌خواستند توسط چندین کشتی و قایق غیر مسئول خود را به اروپای غربی برسانند. پایان خبرها.
شش و 37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد.
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. سلا هرچی زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین. و
سخنگوی والی پکتیا بود. هندوستان به خواسته های لوی درستیز افغانستان پاسخ مثبت داده است. وزارت مالی افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر می دهد.
ما به دو دلیل آمادگی کامل داریم. یکی سند نهایی شده و دوم تعهدات که ما در نشست توکیو به جهان کرده بودیم.
دیگر رویدادهای مهم مربوط به افغانستان را نیز دنبال خواهیم کرد و در مسائل بین المللی میشنوید که انفجار یک موتر بمبگذاری شده در یمن جان 54 تن از عساکر این کشور را گرفته. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاستم همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگه. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد. مقامات افغان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت نیز خبر دادند. می رویم به ولایت پکتیا، جایی که داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از طریق تماس تلفنی با ما وصل است. تپان صاحب سلام، شام شما بخیر. تحولات تازه در مورد وضعیت در ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا از چه قرار است؟
مننه پرسته جان، استاس مخام دیم په خیری اوریدونکو ته ورستی جزئیات دا ورکو. سید افغان د پکتیا امنیتی چارواکی وای سید دی عملیات وسم په جان خیلی کې دوام لري. د دې عمل په خبره عملیات قرار روان دي، ځکه دی وای چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او دی غواړي د ملکی تلفات د مخنیوي لپاره خپل عملیات
په قرار او منظم ډول په مخ بوزي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب ازادي راډیو سره په خبرو کې څو شی د وړاندې وویل چې اوس یې په ډېرو لوړو نقطو کې چې وسلوالو طالبانو خپل هغه نقطې نیولې وې او سلاوې پکې ځای په ځای کړې وې، افغان پولیس ځواکونه یې په نښه کول، په هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ویشتل شوي او وژل شوي او د وژل شویو شمېره یو سل او یو نه پورته ښیي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې څرګنده کړې چې کومې خبرې چې افغان ځواکونو کړې ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده هغه خبرې دروغ ګڼلې دي، وایي چې د عملیاتو کې نن ورځې په جریان کې افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو د پکتیا ولایت والی عبدالکریم په دغو عملیاتو کې وژل شوی، ورسره د طالبانو قمندانان وژل شوي. دا خبرې هم دروغ ګڼلې دي، وایي چې افغان ځواکونه د دوی تر تهدید لاندې دي، ولې افغان ځواکونه وایي چې دوی په جانشیلو لوړې نقطې دي، هوایي ځواکونو له خوا په نښه شوي دي، ویشتل شوي دي او نږدې یو سل اویا او تر یو سل اویا پورته شمېرې ښیي چې دا وسلوالې وژلي.
بله تپان صاحب، از وضعیت باشندگان محل بگو، آیا این درگیری ها باعث شده که باشندگان جونی خیل بی جا شده باشن و به جاهای امن پناه برده باشن؟
او تیر ورځ د جانخیل او د یو شمیر اوسیدونکو سره د ټلیفون له لارې زموږ خبرې وسوې. هغوی وویل چې دوی اوسوه تعداد کورنۍ د جانخیلو نه راکډه شوي دي په څمکنیو کې اړولي، او دلته په څمکنیو کې دغومره امکانات نشته چې خلک کرایه کورونه ونیسي. د خلکو په حجرو او کورونو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او وایي خبره کوي چې د دوی د جانخیلو شته امکانات مالونه او وسایل کورنۍ ټول ویجاړ شوي دي او دوی د غټ بحران سره مخ شوي. خو دوی وایي چې که چېرته دوی سره مرستې ونهشي دوی نشي کولی بېرته جانشیلو ته ستانه شي.
بسیار زیاد تشکر. داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا بود که در مورد تازه ترین تحولات در ولسوالی جانی خیل این ولایت گزارش میداد. خبرنگار رادیو آزادی و نقل از مقامات امنیتی ولایت پکتیا گفت که در عملیاتی که در ولسوالی جانی خیل انجام شده بیش از 170 شورشی مسلح کشته شدند. اما زبی مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعای را رد کرده که گویا در عملیات به طالبا تلفات سنگین وارد شده است. نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای هوایی ائتلاف تلاش دارند تا ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا را دوباره تصرف کنند. ایرا مقامات ولایت پکتیا میگن. مقیم نایب مصاحبه را در می مورد با نقیب احمد اتل سخنگوی والی پکتیا انجام داده و در آغاز از او پرسیده که جنگ بین نیروهای دولتی و طالبا در کدام نقاط جریان دارد. آقای اتل میگوید
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. تلا هر چی زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین و طالبان را شکست بدهند. دین روز در ولسوالی جانخیل عملیات نیروهای امنیتی ما شروع شده. تا به حال 170 نفر طالبان مسلح کشته شدند. در این کشته شدگان 4 نفر قمندان های مشهور شبکه حقانی موجود است که به نام عبدالولی، نسیم جان، متی الله و کاک وزیر است. قوای ائتلاف در این عملیات تنها عملیات هوایی میکنه و عملیات زمینی نیروهای امنیتی ما میکنند.
یعنی تا به حال نیروهای امنیتی نتوانستن که مرکز ولسوالی را دوباره تصرف کنند. همونطور است؟
بله، عملیات جریان داره. چند مشکل داریم در اینجا. ما یک مشکل است که طالبان مسلح ماین فرش کرده در یک رادار امنی ولسوالی در این را 2 کیلومتر تا 3 کیلومتر ماین ها را فرش کردن در سر سرک. تیم تکنیکی و انجینری کوشش میکنن که تر هر چیز تر میشه که ساحه را تصفیه کنن. دیگه مشکلی است که این ولسوالی اراضیش متفاوت است با دیگه ولسوالی ها. تمام اراضیش کو دارن و دیگه مشکلی است که دیجا قریه مردم
ملکی زندگی میکنن. با می خاطر به دقت نیروهای امنیتی ما پیش میرن و دقت میکنن که همه مردم ملکی ما تلف نشوند.
خب شما از تلفات طالبان گفتین، از نیروهای دولتی بله. چی تعداد کشته و زخمی دارین؟
ما تا بالا هیچ نوع تلفات نداریم، به خاطر اینکه نیروهای هوایی ائتلاف کمک هوایی میکنن، عملیات هوایی میکنن و نیروهای امنیتی ما از طرف کوه و کماندو از طرف رای دیگر سر طالبا حمله کردن.
اتل صاحب، قبلا نتور ادعا شده بود که گویا پاکستان میخواهد که مرکز شبکه اقانی در از کویتا به داخل افغانستان یا مشخص در پکتیا جابجا کنه. چقدر دقیق است و با کدام سند و اسناد روی از این موضوع گپ زده شده؟
ببینید، شما میفهمین که سر پاکستان فشارهای بین المللی وارد شده. اونا علی میخوان که راپورام به ما رسیده بودن که پاکستان علی میخواد که شبکه حقانی در ولسوالی جانخیر ولایت پکتیا و در ولسوالی خوست مساخیل کجا جابجا کنند. اما یک ماه پیش در ولایت خوست ولسوالی مساخیل اونا حملات بسیار شدید وارد کردن سر ولسوالی و سر نیروهای امنیتی، اما نتانستن اوجا بسیار تلفات دادن. مسیر خود با صغیر کردن طالبان مسلح به طرف ولایت پکتیا جانخیل، ایجا 1200 نفر حملات تهاجمی کردن سر ولسوالی. نیروهای امنیتی ما مجبور شدن که ولسوالی را ترک کنه، عقب نشینی تاکتیکی کنه.
کدام اسناد دقیق دمی رابطه شما دارین؟
سر همین موضوع علی تحقیق روان است. یک هیئت از مرکز مدد کابل، در این هیئت مسئولان نظامی موجود است و همین طور رهبری این هیئت آقای گلاب منگل وزیر اقوام و قبایل به عهده دارند. همین طور مشاورین خارجی در دمی مشوره شریک هستند، مشوره میتن سر این همین موضوع کار میکنند. هر وقت که ما به نتیجه رسیدیم که شما شریک میسازیم.
نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا شاهد درگیری های شدید است. عملیات برای پسگیری این ولسوالی به شدت ادامه دارد. ولسوالی جانیخیل پکتیا 4 روز پیش به دست طالبان مسلح سقوط کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی درستیز قوای مسلح افغانستان امروز با لوی درستیز هندوستان و دیگر مقامات نظامی این کشور ملاقات کرده. سفیر افغانستان در هندوستان می گوید در جریان این ملاقات طرف افغانستان یک سلسله تقاضاها را به میان گذاشته که هندوستان برای برآورده ساختن آنها جواب مثبت گفته است. در این مورد سید سمی عباس جزئیات بیشتر می دهد.
سفیر افغانستان در هندوستان شهید محمد عبدالی برادوی آزادی گفت که لوی درستیز افغانستان جنرال قدمشاه شهیم امروز سه‌شنبه در دهلی جدید با همتای هندی خود و دیگر مقامات نظامی این کشور صحبت کرده است. با گفته ای آقای عبدالی، لوی درستیز افغانستان از طرف هندوستان بعضی خواسته هایی داشت که مقامات نظامی هند به آن پاسخ مثبت دادند. در جریان این سفر در مورد طیاره های MI-25 صحبت شد. هلیکوپتر چهارمی MI-25 که تا هنوز به افغانستان نرسیده به زودی به این کشور داده خواهد شد. موضوع مهم دیگر که در اجلاس رسمی مطرح شد این است که بعض طیاره های MI-17 و همچنان MI-35 و دیگر طیاره های ساخت روسیه از سابق در افغانستان باقی ماندند که از فعالیت باز ماندند. از هند تقاضا شد که در ترمیم این طیاره ها به ما کمک کند و یک ورکشاپ ترمیم این طیاره ها را در افغانستان بسازد. آقای عبدالی افسود در پاسخ به این خواسته هندوستان گفته است که به زودی یک هیئت تکنیکی را به کابل میفرستد و به خواسته افغانستان در مورد دادن طیاره های نو هم جواب مثبت داده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا آشتن کارتر و همتای هندی وی منوهر پریکار روز دوشنبه در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن با هم ملاقات کرده و در مورد افغانستان صحبت داشتند. مقامات نامبرده آمریکا و هند در یک اعلامیه مشترک خود به سفر اخیر قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن به هند اشاره کردند. جنرال نیکلسن در آغاز سال روان میلادی به هند رفت و از حکومت هند خواست به افغانستان کمک‌های بیشتر نظامی برساند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در جریان سفر 3 روزه در هند میباشد، در ملاقاتی که روز چهارشنبه با صدراعظم هند نریندرا مودی دارد، باز هم موضوع افغانستان را ذکر خواهد کرد. سفیر افغانستان در هند چیدا محمد عبدالی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که در چند روز آینده در چارچوب ملاقات‌های موجود یک هیئت بلند رتبه هندستان به افغانستان خواهد رفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت مالی افغانستان از آمادگی‌های کامل برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر می‌دهد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت طرح حکومت افغانستان برای شرکت در این کنفرانس نهایی شده. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید طرحهای تمامی ادارات مربوطه را برای شرکت در کنفرانس بروکسل به دست آورده و در این راستا آمادگی کامل دارند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که چوکات صلح و انکشاف ملی نیز قبلا از سوی حکومت نهایی شده و در این نشست پیشکش خواهد شد.
ما به دو دلیل آمادگی کامل داریم. یکی سند نهایی شده و دوم تعهداتی که ما در نشست توکیو به جهان کرده بودیم اکثرا عملی شده است.
خودکفایی اقتصادی و اولویت‌های افغانستان از مسائل مهم است که به گفته آقای عبدالرحیم زئی در کنفرانس بروکسل از سوی حکومت افغانستان بان تاکید خواهد شد. وی میگوید پروژه های زیربنایی از جمله آب، انرژی، زراعت، خط آهن و دیگر بخش ها نیز مورد بحث قرار میگیرد. در کنار این تقویت زنان، همکاری منطقوی و مهاجرین افغان از مسائلند که در حاشیه نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است که کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در بلژیم برگزار شود و هدف آن کمک های اقتصادی جهان به افغانستان گفته شده است. اما در مقابل حکومت افغانستان متحد به آوردن اصلاحات، مبارزه جدی با فساد اداری و بهتر کردن وضعیت حقوق بشری است. کنفرانس بروکسل به ادامه کنفرانس های توکیو و لندن که در سالهای 2012 و 2014 میلادی راه اندازی شده بود برگزار می شود. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را برای 4 سال کرد و در کنفرانس لندن تجدید تعهد کمک ها به افغانستان صورت گرفت. بانک حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای کنفرانس بروکسل سخن میزند، اما کارهایی که تا حال از سوی حکومت انجام شده بسنده است یا خیر؟ قیس محمدی آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش میگوید:
فکر می‌کنم
حکومت تا کنون آمادگی همه جانبه ندارد تا راهی کنفرانس بروکسل شود، زیرا بسیاری از تعهداتش را تا کنون عملی نکرده است.
آقای محمدی گفت شاید حکومت در این کنفرانس تعهدات تازه کند و جامعه جهانی در مقابل آن متحد به یک مقدار کمک شود، اما به گفته وی این مسائل درد مردم افغانستان را دوا نمی کند. وی پیشنهاد می کند جامعه جهانی باید یک پلان منظم نظارت از حکومت افغانستان را روی دست گیرد و بر اساس آن تعهدات حکومت را در زمان معین بررسی کرده و در راستای عملی شدن آن بالای حکومت فشار وارد کند.
شنیدید که وزارت مالی افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر داده است. قرار است کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در بلژیم برگزار شود و هدف آن کمک اقتصادی جهان به افغانستان خوانده شده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نشست دو روزه وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا امروز در کابل برگزار شد. در این نشست وزیر امور داخله رولاغنی، خانم رئیس جمهور و مسئولان کمیسیون حقوق بشر حضور زنان و دختران را در صفوف پلیس مهم دانستند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت داخلی افغانستان و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا میگویند که حضور زنان و دختران در صفوف پلیس میتواند در کشف و جلوگیری از جرایم و تامین امنیت در جامعه نقش مؤثری داشته باشد. آنان این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست مشترک وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در کابل بیان داشتند. تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی افغانستان گفت شرایط جاری کشور ایجاب میکند تا زنان و دختران واجد شرایط در صفوف پلیس جذب گردند. آقای جاهد افزود که تلاش می شود تا سال 1402 خورشیدی حضور زنان و دختران در صفوف پلیس دو برابر افزایش یابد.
موجودیت زنان در صفوف پلیس می تواند در عرصه دفاع از حقوق زنان رسیدگی به مشکلات آنان نقش مؤثر داشته باشد. ما باید 5000 تن عناصر را در چوکات پلیس ملی افغانستان جذب نماییم.
و یفزود زنان پلیس در مقایسه با مردان می توانند در حل انواع مشکلات خانواده ها با زنان افغان کمک بیشتری کنند. در این نشست تاکید شد که برای زنان افغان در جامعه و محیط کار تحصیلات بیشتر فراهم گردد تا آنان به انجام وظیفه در صفوف پلیس تشویق گردند. در نشست رولا غنی خانم رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت حضور زنان در صفوف پلیس زمینه های تطبیق قانون را آسان تر می سازد. وی با اعلام پشتیبانی از این اقدام وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا گفت
جای خوشی از تعداد زیادی از افسران پلیس و ناس در این تالار حضور دارند و حاضر هستند به افغانستان خدمت کنند. من به وجود همایشان افتخار میکنم. من من حیث یک شهروان افغان حمایت و پشتیبانی خیش را از شما اعلان میکنم.
از سوی هم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در کنار کمیت نیاز است تا ظرفیت‌های پلیس زن نیز بلند برده شود. خانم سمر گفت بلند بردن فهم پلیس زن و مرد در رابطه به قوانین نافذه کشور و اصول حقوق بشری یک اصل مهم است.
یک دیپارتمنت مشخص ایجاد کردیم که در اونجا تفاهم‌نامه همکاری همراه وزارت داخله، همراه وزارت دفاع و همراه امنیت ملی امضا شده. یک بخشش تربیه یا ترینینگ پرسنل وزارت داخله و وزارت دفاع و امنیت ملی است در رابطه با ارزش‌های حقوق بشری و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه. امیدوار هستیم که به این کار موفق شویم.
خانم پیان نماینده ماموریت پلیس اتحادیه اروپا شمولیت زنان افغان را در صفوف پلیس مهم دانسته و در زمینه به وزارت امور داخله وعده همکاری کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده در جنوب یمن، حداقل 54 سرباز که به تازگی استخدام شده بودند کشته شدند. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
شایدان عینی میگویند حمله در شهر عدن یمن زمان رخ داد که شماری از مردان در ساختمان در نزدیکی دو مکتب و یک مسجد تجمع کرده بودند که لاری پر از مواد منفجره داخل ساختمان شده در جمعی از مردم انفجار داده شد. محمد عثمان یکی از شاهدان عینی گفت انفجار آنقدر قوی بود که اجساد و پارچه های بدن به همه جا پراگنده شده بود. او این حمله را کشتار دست جمعی خواند. مسئول اداره ساعت عامه شهر عدن یمن گفت در این حادثه 70 تن دیگر زخم برداشتند که در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و وضعیت 30 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند شخص انتحار کننده احمد سیف نام داشت. جنگ داخلی در یمن بین حکومت این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی با گروه شورشی حوثی و اردوی وفادار به رئیس جمهور سابق این کشور ادامه دارد و این جنگ داخلی موجب شده تا جنگجویان شبکه القاعده و داعش خود را به جنوب این کشور برسانند. گروه دکتران بدون سرحد به رسانه ها گفت شفاخانه آنها در عدن شمار کشته شده ها را 54 نفر ثبت کردند. خبرگزاری ایماق مربوط به گروه داعش می گوید این حمله را یکی از جنگجویان این گروه انجام داده که در نتیجه آن حدود 60 سربازی که تازه استخدام شده کشته شدند. احمد الفتح یکی از کارمندان مرکز آموزش نظامی حکومت یمن گفت تدابیر امنیتی خیلی ضعیف بود و به همین دلیل جنگجویان القاعده و داعش خیلی ساده توانستند تا این عمل را انجام دهند. سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر تخمین میکنند که با آغاز حملات قوای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی به هدف سرکوب شورشیان حوثی و متحدین آن و شدت گرفتن جنگ ها در یمن از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو حداقل 10,000 نفر کشته شدند. این جنگ ها حدود 3 میلیون نفر دیگر را در داخل یمن به جا نمودند. از سوی دیگر بر اساس گزارش از روشتت پرس، گفتگوهای صلح یمن به میانجیگری سازمان ملل متحد در کویت به خاطر عدم پیشرفت در ماه گذشته با حالت تعلیق درآمد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه استم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.